برای شما
استان سخن، صدای شما
قدرمون اوریدونکو السلام علیکم. زه احمد الله چویل د امریکا غک د نن نو وضعیت په نیم ساعت خبرونه کې ستاسو کوربه یم. تیرونه خیبر پختونخوا کې سیاسي ګوندونو د عوامي نېشنل ګوند د مشرۍ لاندې د یوې غونډې کوربه و. ویل کېږي چې د غونډې موخه په دغه ایالت کې د خرابیدونکو امنیتي وضعیت او د راتلونکو لپاره د ګډې کړنلارې د جوړولو په تړاو د سیاسي ګوندونو ترمنځ همغږي رامنځته کول و. موږ د نن وضعیت په خپل نننۍ خبرونه کې په خیبر پختونخوا کې په خرابیدونکو امنیتي وضعیت او د دغه وضعیت سره د مقابلې لپاره د سیاسي ګوندونو ترمنځ د جوړې شوې غونډې په اړه بحث کوو. خو وړاندې له دې چې خبرونه پیل کړو، ستاسو پام د دې ساعت خبرونو ته راګرځوم.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشئ. زه زیبا خادمی یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ. په کندهار کې د طالبانو د لوی ولسی غونډې ګډون کوونکو په پریکړه لیک کې د امریکا هغه بری چې د جولای په 10مه نیټه د بی پیلوټ الوتکې په ذریعه د کابل په ګڼمیشتي سیمه کې وشو سخت غندل شوی، او هغه په ښکاره ډول د دوهې د ترون نقص، د بین المللي قوانینو خلاف او د افغانستان په حریم تجاوز بللی دی. سره له دې چې د طالبانو رسمي دریځ تر اوسه پورې دا دی چې د ظواهري پښتون نو خبر، خو امریکایي چارواکي وایي ښایي د طالبانو ځینې لوړ رتبه چارواکي به په کابل کې د القاعدې د مشر پښتون خبر وو. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت ویان نټ پراس ویلي دي چې دا د طالبانو ذمهواري ده چې د امریکا سره د شوي توافق او نورو تعهداتو له مخې چې د افغانستان د خلکو سره کړي دي په خپلو ژمنو ودرېږي په افغانستان کې او د افغانستان نه بهر د القاعدې او د داعش د خراسان د څنګه د ګواښونو په ضد مبارزه وکړي. په کندهار کې د ولسی غونډې په اعلامیه کې هم د غراز ویل شوې دي هغه هیواد د متحده ایالاتو سره په دغه جنایت کې شریک دی چې بی پیلوټه الوتکې ته په خپل فضا کې د پرواز اجازه ورکړې ده. اعلامیه هم دا شانوي د همدې هیواد واکمنان باید پوه شي چې د افغانستان په سر معامله کول او د افغانستان دښمنانو ته د خپل ځمکې او فضا نه د افغانستان په ضد د فعالیت اجازه ورکول به یقینا د دوی لپاره بد عواقب ولري. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده ویل چې د نړۍ سره په ټولو هغو امورو کې تعامل کوي چې د شریعت سره په ټکر کې نه وي. همداشان د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد نن د اگست په 10مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د 103مې کلیزې په مناسبت په وینا کې ویل چې موږ د خپل عقیدې او ملي ګټو په خلاف د هیڅ اوامر او فرمایشات نشو منلې. موږ تعامل غواړو، د هیواد پرمختګ غواړو، د اقتصاد قوت غواړو، سیاسي پرمختګ غواړو، په نظامی میدان کې د سیمې په ساته یو قوي قوت غواړو، خو دا په دې قیمت نه غواړو چې ازادي او استقلال مو پکې خوندي نه وي. یو کال په تیریدو سره تر اوسه پورې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د سجونه اوري. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی اداري یونیسف ویلي دي په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ راهیسې 10 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري او 3.5 میلیونه نور ماشومان د خوارزاقۍ نه کړيږي. یونیسف پرون ناوخته په ټویټ کې ویلي دي دوی په افغانستان کې د هر ماشوم ملاتړ ته ادامه ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په کابل کې په جمعات کې په ملکی وګړو تازه چاودنه سخت غندلې ده. په دې حقله نور تفصیل ته اساسه پام را اړو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ نن په یو اعلامیه کې ویلي چې خاغلی ګوتیرش د دې چاودنې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د مړیو او ټپیانو د کورنیو سره خواخوږي ښودلې. د طالبانو د چارواکو د معلوماتو په اساس د تیرې چهارشنبه په ماخام د کابل د خیرخانې کوتل سره نږدې صدیقیه جمعات کې د ماخام لمانځه په وخت کې چاودنه وشوه. یوشتنه ملکی وګړي کې وژل شول او دروشتنه یې ټپیر شول. د ملګرو ملتونو د معلوماتو په اساس روانه مېش کې په افغانستان کې په چاودنو کې 250 ملکی وګړي تلف شوي.
د طالبانو د سرپرست حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی پروندیو نماد سرپرست رئیس مارکس پوتسل سره کتلی دي. د دغه وزارت د بیان لمخې پوسل په کابل کې د چاودنې په حق له هغه سره خواخوږي څرګنده کړې ده او حقانی د نړیوالې ټولنې نه غوښتې دي چې باید د افغانستان سره بشري او اقتصادي همکاریو ته ادامه ورکړي او د غلط فهمیو په ځای د افغانستان سره په دوامدار ډول ارتباط وساتي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ویلي دي چې پاکستان افغانستان او افغانستان د افغانستان د ملي ورځې په مناسبت مبارکي ویلې ده. د پاکستان صدر اعظم او خارجه وزیر افغان لیدرشپ ته د مبارکۍ پیغامونه لیږلي دي او د افغانستان د نیکمرغۍ او پرمختګ هیله یې ښودلې ده. د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د یونان دولتي تلویزیون وایي یو بیړۍ چې وشپېته غیر قانوني مهاجر پکې وو پرون د کنتیرا ټاپو ته رسیدلې ده. د دې ټاپو ساحلي ساتونکو ویلي دي چې د دې بیړۍ اکثر سپرلۍ افغانان دي. د اوکراین د اټومي انرژي کمپنۍ نن د جمعې په ورځ ویلي دي چې د روسي قواوې پلان لري چې هغه سويچ مرکي چې په جپروجا کې د اټومي برېښنا بټۍ په کارول ویږي او د اوکراین د برېښنا کوټ سره یې ارتباط وشلېږي. لکتر لگا نه تنه چې پنځه پکې ماشومان دي نن د اگست په 19 د سوریې د شمالي خار الباب په یو مارکیټ باندې په راکټي برید کې وشل شوې دي. رویټرز دغه خبر د عاجل روغتیایي چارواکو د کارکونکو له قوله ورکړی دی چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې کار کوي. او په اروپا او افریقا کې د سختې ګرمۍ، طوفانونو، په ځنګلونو کې د اور د لګېدو او سیلابونو له کبله لسګونه تنه مړه شوې دي. د فرانسې په ګوګس ټاپو کې د تالند یو طوفان په نتیجه کې لږ تر لږه 14 تنه تلف شوې دي. د پاریس او مارسی ځینو ځایونو کې سیلابونو لارې بندې کړې دي. په پرتګال کې د زیاتې ګرمۍ له کبله اضطراري حالت اعلان شوی دی او په افریقا کې په الجزایر کې په ځنګلونو کې د اور د لګېدلو له کبله لږ تر لږه 8 تنه مړه شوې دي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
به هم ستړي مشي موږ د نن وضعیت په خپل نن خبرونه کې په خیبر پښتونخوا کې په خرابیدونکو امنیتی وضعیت او دغه وضعیت سره د مقابله لپاره د سیاسي ګوندونو ترمنځ د جوړې شوې غونډې په اړه بحث کوو. په خبرونه کې را سره د سیمې د چارو کارپوه خاغلی مولانا خانزیب میلمه دی. مولانا صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. مولانا صاحب، په دیر باجوړ سوات او په ټوله کې په خیبر پښتونخوا کې امنیتی حالت اوس څنګه دی؟
دلته خو یعنی د امنیتی حالاتو د خوالی او د بدوالي په حواله باندې کومه وایو، داسې پیښې هدپی وجنې بمی چاودنې وخت په وخت باندې راځي. لکه نن هم باجوړ کې د امن یو لوی پرلت اعلان شوی، هغه کې ولس راغلی، موږ هغې ته تللي وو. هغه د پرلت دوران کې یو خبر رالی چې دغه پرلت نه تقریبا 10 کیلومتره ولاندې بمی چاودنه وشوه، په هغه کې 2 امنیتي چارواکي ووژل شو. داسې د دیر سیمه، د سوات په سیمه کې د څو ورځو نه په ولس کې ډېر یو تشویش او یره مخې ته راغلې ده، او د هغې په نتیجه کې ځای په ځای ولسي پاڅونونه کېږي، ځای په ځای باندې لاریونونه کېږي. او د امن غږ دی، د ولس د خپل وطن د ژغورنې غږ دی چې موږ د یو بلې بدبختۍ او بلې بد امنۍ سره د پښتونخوا دا نوي ضلع او دا منطقه یو ځل بیا ور مخامخ نشو.
مولانا صاحب، څو ورځې مخکې په دیر کې د پښتونخوا په د ایالتي اسامبلی په یو غړي باندې بریچ شوی او چې دغه 15 کسان پکې وژل شوی او د پکې په خپل هم ټپي شوی. به په سواد کې طالبان راخکاره شلو او داسې ویل کېدل چې ځینې خلک برمته کړي دي. دغه ډول تحرکات او پیخي وس هم شته دي او کنه هغه شانتي لوی پیخي وس نشته؟
یقینا چې پیخي ولاړې نه دي. منګه کوینو په یو شکل او بل شکل باندې په ولس کې یره طرحې مخې ته راځي، او همدانند باجوړ دا پیښه چې کوم ده، د بمی چاودنه په دې کې امنیتي د لیوي ځواک چې کوم دی په نښه شوی، 2 کسان په هغې کې وژل شوي دي. دا پیښې د معمول پیښې دي چې د امروزه په حساب باندې مخې ته راځي په یو سیمه کې او په بله سیمه کې. خو هغه کومه یره طرحه چې دا په یو شکل او بل شکل باندې نو هغه دې سیمو ته راننوتې ده، او ډېر یو غټ تشویش، یو غټ فکر، یو غټ یاره چې کوم دا په دې ټول ولس کې دا پیښو په نتیجه کې مخې ته راغلی. خاص کر په سوات کې چې کومه یو دم حالات داسې جوړ شو، نو دا یو شان سیمه ده، سوات او دیر باجوړ ورسره لګېدلی دی، داسې د مومند سیمه د ډیورنډ کرښې ته چې څومره هم نږدې سیمې دي، خو دلته امنیت داسې ډاډمن شوی نه دی، او بیا دا د هدفي وجنو دا سلسلې او کړۍ داسې په تسلسل سره مخې ته رالی چې په ولس کې دا تفتیش یو ځل بیا پیدا شو، چې هسې نه چې تېر ځل کوم جنګونه پوځي اپریشن راغلی وو، کډوالۍ دلته کې راغلی وي، همدا شکلو چې دغه هدفي وژنې وي دا د یرول تر حول شو، او د هغې په نتیجه کې بالکل د سیمو سقوط وکړ، یو نوی جنګ مخې ته راغلی. نو دغه یره په ولس کې خوره ده، او د هغې په مقابله کې ولسي غږ دی، ولسي پاڅونونه دي، د امن غږ دی، د بدنۍ په ضد باندې د ولس پاڅون دی. نو دا دا ځل ډېره د ډار خبره ده، ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې په ولس کې د خپلې سیمې د منطقې د امن په حواله باندې ډېر زیات حساسیت پیدا دی. ولس دا ځل ډېر بیداری کوي چې هسې نه موږ د یو بلې بدمرغۍ او بدبختۍ سره مخامخ شو، چې د هغې په نتیجه کې بیا زموږ سره هېڅ واک او اختیار او مقابله د هغې نه وي.
ډیره مننه مولانا صاحب دغه د باجوړ پرلت تم راځمه. خو تیره اونۍ د نېشنل ګوند په قربتو په پیښور ښار کې ټولو سیاسي ګوندونو یو غونډه کړې وه، په دغه غونډه کې کوم کوم ګوندونه شامل وو؟
دغه غونډه کې په شپاړسم د اګست په باجاخان مرکز پیښور کې ترسره شوې وه. په یو پوینټ ایجنډا باندې وو، هغه وه د پښتونخوا وطن د سیمې او د نوو ضلعو امنیتي چارې او حالات په دې باندې راغونډه شوې وه. تقریبا د پښتونخوا صوبې څخه اتلس داسې سیاسي ګوندونه، مدني ټولنې، مختلف فعالین چې کوم څومره هم په سیمه کې دي، نور ولسي مشرانو، نو دا تقریبا څه 2500 پورې را خلک مشرار را بلل شوي وو. د سهار د 9 بجو نه تر د ماښام د 2 بجو پورې دغه جرګې تسلسل لرلو، دوه سیشنه ناستې وې په هغې کې، او ډېر پراخ بحثونه وشو. هر څوک په هغې کې هغې خپل خپل درې اظهار وکړلو، تجاویز مخې ته رالو، او ډېر یو ډولي او جامع جرګه چې ضرورت یې لرلو په دې وخت کې د پښتونخوا وطن د دې حساس چاپېریال په رڼا کې، نو دغه ډېره بروقت جرګه وه چې د عوامي نشر ګوند په قربتوب باندې وشوله. او ډېر سیاسي ګوندونه چې څومره دي راغلي، صرف اوسنی چې کوم واکمن زمونږ ګوند دی، د دې صوبې د لسو کالنه د تاجکستان تحریک انصاف په شکل کې، نو دا ډېره بدمرغي ده، ډېر د خفګان خبره هم ده چې دغه ګوند نیکم مشران جرګې ته را هغه جرګې ته رالی. نو په جرګه کې هم په هغې باندې بد ویلی شو چې باید د قام د جرګې نه هېڅوک پشا نه شي، هېڅوک پټ نه شي، د بل اورېدل په کار دي، خپل ویل په کار دي. بدامني چې کوم ده، دا د ټول وطن مسله ده. دا په دیر کې چې کوم سړی ټارګټ شو په هدفي وژنو کې، وژنې وشولې، نو دا د پی ټی آی سره تعلق لرونکي وو. بدامني خو دا هر څه ستونزه ده، خو دا به موږ د پښتنو بدمرغي وایو چې کوم خلک یې په خطر نه ځي، کوم خلک یې واکمن دي، نو هغه د قام په مسایلو باندې نه غږېږي. او نتیجه دا ده چې د قام د جرګې نه هم دغه د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې کوم دی، دا
غیر حاضر شو د انتګیرګی ترانل. ښه، اوس پښتنه دا د مولانا صاحب تاسو د تحریک انصاف خبره وکړه. تحریک انصاف خیبر پښتونخوا کې هم په حکومت کې دی، او په قومي اسمبلی کې هم غړي لري، نو او د دې په یو د ولاد سوب سرحد د خیبر پښتونخوا په ایالتي اسمبلی په یو غړي باندې هم بریدو شو. دوی ولی غلي دی، ولی چوپ دي؟
یعنی دا شکل تشویش خو په تیر وخت هم د دې په حواله دی چې د پښتونخوا وطن د امنیت په حواله باندې چې کوم دریس پورته کول پکارو، نو په هغه کې د پی ټی آی دا ګوند چې کوم دی په بشپړ توګه باندې ناکام شوی دی. د هغه نمائندګي د پښتونخوا د امن په حواله باندې نه د پارلیمان په فلور باندې کړی دا، او نه دلته په صوبه کې چې کوم واکمنی ده د دې په هغه کې کړی دا. لن مثال کا د سواد د تیمي ورکول کیږي چې د ریټایر برګډیر محمد سلیم خان لاله د عبد الخان لاله د زوی د وینا تر مخه چې د سواد د سیما او د هغه پوله چې کومه هم نه ده لګېدلې، نور دا ضلع خو د پښتونخوا نه یادېږي، وایي دا د ډیورنډ کرښې تنیزي دی او دا دی او هغه دي، خو د سواد سیمه خو د سره د ډیورنډ کرښې څخه هم نه ده لګېدلې. خو دا د دې حکومت هغه کمزورې پالیسۍ دي، هغه بېکاره پالیسۍ دي، هغه دوه پړقه مخونه دي، د دې چې په دې بدامنۍ کې مخې ته راځي. نو د سواد غوندې سیمه چې کوم ده، یو ځل بیا هم د دې په دې حکومت ولۍ کې د یو نوي خطر او د یو نوي مشکل سره ور مخامخ شوله. دا غیر سره تر نور هم د ډېرې پښتو پاکستان سره د ګوند په حواله باندې چې باید دوی اولس خپل سپیناوی وکړي چې ولې د دوی په اړه باندې د دې سیمې د امنیت په حواله باندې پوښتنې پیدا کیږي چې د قام جرګو د دوی ناراضي خپل دریض نه واضح کوي. نو باید دې خبرې ته ډېر تقویت ملاویږي او دا حقیقت جوړېږي په دې سره چې یقینا دوی د پښتنو په سر خو بچۍ او واکمني کوي او د پښتون قام مسایل چې ګمبې هغه سنجیده نه اخلي، هغه ته ځیرکتیا نه ښکاره کوي، هغې ته لیوالتیا نه ښکاره کوي. او لویه نښه د دې دا چې د قام په جرګه کې یعنی ډېر داسې ګوندونه شته دی چې د هغې او د عوامي نشر ګوند ترمنځ نظریتي تفاوت هم موجود دی. خو جرګې له راغلي وایي نماینده راغلی و خپله خبره هم وکړه، په پریکړلیک باندې هغې لاسلیک هم وکړلو. او د پی ټی آی د ګوند غیبېدل چې کوم دی دا ډېر غټ سوالیه نشان دی او باید چې قام په دې باندې سوچ وکړي چې کوم خلک من نمایندګۍ له لېږلی دی. نو د قام په جرګه کې هغوی ولې د ولس او د خاورې په مسایلو باندې نمایندګي نه کوي؟
مولانا صاحب په پېښور کې چې کومه غونډه وشوه هغوی یو پریکړلیک اعلان کړ، په دغه پریکړلیک کې کومې غوښتنې دوی درلودلې؟
په دې پریکړلیک کې بنیادی چې کومې خبرې وې ډېر پوینټونه په هغې کې مخې ته راغلل. یو لومبۍ او اخیری غټه غوښتنه چې په دې کې راغلې ده هغه دا ده چې ریاست دا د دې پښتونخوا وطن د امن او د امان ذمہوار دی، ادارې هم ذمہواري دي، مسؤلیتونه دي. په هیڅ شکل باندې موږ نه غواړو چې بیر یو ځل زموږ د سیمې د بدامنۍ په لور باندې لاړ شي. امن څنګه راوستل دي، د امن لپاره څه لارې چارې کول دي، نو دا د ریاست د سټیټ په ذمہوارو کې راځي. هغې سره ډېر یو مهم چې کوم فیصل شو په پریکړلیک کې هم هغه دا چې د پښتونخوا وطن په سر خو ډېر سیاسي ګوندونه هم دي، نظریات هم جلا دي، منشورونه هم بیل دي، پارلماني نمایندګي هم بدله بدله ده. خو ډېر مسایل داسې شته دي چې په دې وطن څوک هم اوسېږي، د دې وطن وګړی، نو هغه مسایل زموږ مشترکه دي، ګډ شریک اجتماعي مسایل دي. نو د دغې دپاره چې یاره د دې وطن شریک مسایل دا مخې ته هر څوک راولي، نو دا غیر لپاره یو امن تحریک په نامه باندې یو اتحادیه مې سره وصل شوله او دغه اتحادیه ذمہواري دا وګرځول شوله لکه امیر مقام تراغله د مسلم لیگ صوبایي مشر دی. هغه جرګه کې هم دا ویل چې زه په صوبا مرکزی کابینه کې ناست یم او د دې جرګې چې کمی غوښتنې نه دا به په بازابطه توګه باندې زه وفاقي حکومت ته ستاسو رسوم، د دې لپاره به غږ کوم. امیر مقام په خپله ویل چې په ما څلور د جوابدنې شوي دي، زما خلک وژل شوی دی، دا زموږ د ټولو شریکه مسله ده. نیو په دغه مخې ته راغله چې د دې وطن مشترکه مسایل ټول هغه خلک چې په دې وطن کې اوسېږي او د هر ګوند سره دي هغه به پورته کوي، خپل ګوند ته به رسوي، پارلمان ته به رسوي. د هغې سره سره چې په کومه سیمه کې هم د بدامنۍ په ضد باندې، د امن په بدامنۍ په ضد باندې د امن لپاره لاریونونه کېږي، پرلتونه ناستي، نو دغه د امن تحریک مشران دا به هغه پرلتونو لاریونونو ته راځي، شرکت به کوي، د ولس سره به ګډون کوي، خبره به پکې کوي او ډاډ به ولس ته ورکوي په هره سیمه کې چې یاره موږ ستاسو مشران تاسو له راغلي او ستاسو پر یاد او غم چې کوم دی دا به وړاندې رسوو. نو دغه ډېر یو مهم ګام په دې حواله باندې واخیستل شو. د هغې سره سره نیشنل اکشن ان سول پاور اپ ریګولیشن دا یو ډېر یو بد یو قانون دلته لاګو کړی شوی دی، اکشن ان سول پاور ریګولیشن په نامه باندې، چې دلته ټول انساني حقوق په دې ټوله پښتونخوا کې بالکل د مینځ نه تللی دی، قانون آئین د مینځ نه تللی دی. او دغه یو جبر دی چې په 2008 کې به منظوري شو او په 2011 کې لاګو شو او اوس نوې اضافه راغله چې د اختیار د خاتمې نه پس په 13 اگست 2019 کې په ټوله صوبه کې دا لاګو دی. دا غوښتنه هم وسوله چې دغه اکشن انرسي ولا پاور ریګولیشن دا یو جبر دی، یو له قانونیت دی، دا د پښتونخوا د سیمې نه پورته کړی شي، دا یو سیول مارشل لا ده. پای چې دلته د عین لاندې چلن وشي، اجتماعي ذمہواري راوستل یا عام وګړي تنګول، ډېر پښتانه چې کوم دی لا درک دي ورود دي په جیلونو کې، نو دا ټول دغه قانون لاندې دی ته تحفظ ورکړل شوی. نو د جرګې په غوښتنو کې مهمه خبره دا هم وه چې دغه اکشن انرسي ولا پاور ریګولیشن دا له قانونیت دی د دې سوبې نه خپل پور پورته کړي.
مولانا صاحب، دغه د دیر باجوړ او سوات په دې زګونو کې یا په پیښور کې چې کومې عوامي جلسې وشوې، په دې و کې دغه ویناوالو اکثره په رمز کې د سویل چې د پاکستان حکومت دغه څه چې روان دي په دیر سوات کې یا په باجوړ کې د دې تر شا دی. نو کله چې دغه جرګه په باچا خان مرکز کې وشوه، دیو هم ورته دریځ درلوده او کنه دیو د حکومت د رول په اړه څه فکر کاوه؟
د حکومت د رول په اړه باندې ډیره ښکاره خبره ده، او د جرګې په پریکړې کې په یو ماده کې دا په ځانګړي توګه باندې راوستل شوې ده چې د امن راوستل لپاره هر چاره کارول کېږي، دا غوښتنه خو هیڅوک انکار نشي کولی. هغه د جرګې لار ده، هغه د خبرو لار ده، ځکه پښتانه وایي خبره په خبرو باندې خلاصېږي. خوشحال بابا وایي بندوبست که کائنات شي په خبرو، یو تر سلسل تر زرو صدقه ده. لانجه چې کوم ده په خبرو حل کېږي، خو دلته چې کوم د جرګې په پریکړه لیک کې خامه خبره ښکاره کړه شو، نو هغه دا ده چې همیشه لپاره د دې خبرو اترو یا د جرګو د مذاکراتو په نامه باندې دې سیمې ته بدمنی راغلې ده. د هغې په نتیجه کې بمبارۍ په دې ولس بیا کېږي، د هغې په نتیجه کې بیا کډوالي منځته راځي. نو دا غوښتنه په دې کې شوې ده چې پارلیمان چې کوم دی، د یو ریاست د یو سټیټ، دا د هغې د استقلال یو لوی علامت دی. پارلیمان جرګه هم ده، پارلیمان قانون جوړونکی هم دی، پاس کوونکی هم دی. باید د خبر اترو لار د اختیار کړی شي، خو د دې هر څه مرکز دی د ریاست پارلیمان وګرځول شي. پارلیمان دی پاغې کې موجود دی، د پارلیمان د لارې دی دا خبره مخې ته لاړ شي، ځکه ناکامۍ راځي سال په دې پروسس کې. د پوښتنو سوالونه پورته کېږي، ولس به نقصانونه زیانونه د هغې په نتیجه کې مخې ته راځي. دغه بنیادي خبره وه چې یاره د ریاست کردار نه مشکوک دی، اوس هم مشکوک دی. هغه خلک چې هغه د خبرو جوګه نه دي، منډیټ دا نه دی چې هغه د ریاست په حواله باندې پریکړې وکړي، خبرې وکړي. نو دغه لارې پارلیمان چې کوم دی، د منځه وړل، پارلیمان مخې ته نه راوستل، د پارلیمان کردار مه کمزوری کول، نو دا خو دی یعنی قانون وایي د منځه نه وړل دي. د هغې نتیجه لیدل شوې ده. نو باید چې دا ټول پروسس چې کوم هم کېږي، نو دا د پارلیمان د لارې وشي چې په هغې کې کمې کمزوري دي هغه هم د منځه وویستل شي، او چې کوم مضبوطي او کوټوالی چې کوم دی کوټلتیا راوستل پکار دي چې هغه هم په دې خبرو کې راشي.
په سوات او تیر کې د طالبانو راښکاره کېدو کې ځینې خلکو د پاکستان حکومت په ناغېړیو تورن کړي، ولې د پاکستان حکومت په دغه سیمو کې د طالبانو پر وړاندې اقدام نه کوي؟
من خو چې دا څو ورځې نو دی په بار بار دا وایي چې را په سواد کې دیتا امنیت بحال کړی شوی دی، او یا دیتا هلته کې چې کوم ځایونه یا ډول کېدل د غرونو چې کومې غریزې سیمې وي، خو هلته امنیتي ځواکونه هم رسېدلي دي. خو دا خبره خو ډېر وروسته رالی، دا اله راغلی چې کله په سماجي رسنو باندې داسې ګونګوسي مخې ته رال، داسې خبرې ثبوتونه منځته طرحه چوال سے په 2009 اته کې پدې منځخه سو، نو نن هم هغه موجود ده. یعنی دا ډېر یو بدمرغي ده چې 15 کال موږ مزل وکړو، او 15 کال پس به هم دولت نه یې رنه پورته کیږي. دلته د ریاست کردار چې کوم دی، په دې باندې دولت باور نشته. دی ریاست په کردار کې یقینا چې کمزوري شته، او په دغه کمزورو باندې د جرګین د دې لپاره کیږي پرلت، یعنی ولې وای خلکو کیږي یا ولس ولې احتجاج ته مجبور شي. اصل سوال خدا دی، الا احتجاج ته مجبور شي په دې پوهېږي چې یاره څه چل روان دی، څه لوبه روانه ده. او پرون چې کوم دی هغه پښتانه وایي، وایي د چا سودو پیسې ځلې وه، نو بېرته اوبوله اوبوله هم پکې ورکولو. نو پرون دا بدامنی دا بدبختي تېره شوې، نو ځکه زموږ ولس د دې بدامنو د دې پېښو په حواله په حساسیت کې پروت دی، او د سټیټ کردار د حکومت کردار د ډېر په کمزوري نظر باندې ګوري. باور د ولس او د سټیټ په منځ کې نشته. دی اصل خبره دا ده چې ډېر یو لوی ګیپ منځته راغلی دی، او دا د ریاست ذمواري ده، د ریاست د ادارو ذمواري ده چې ولس له هغې څنګه باور ورکولی شي چې دا بې اعتمادي د منځ نه لرې شي، او کومې پېښې چې د هغې په نتیجه کې راځي چې د هغې د زیانونه دا منطقه وژغورل شي.
تر اوسه پورې د پاکستان ریاست دغه غوښتنو ته څه ډول جواب ویلی دی؟
ریاست خبرې خدا دی، لکه د پښتونخوا چې کوم د پولیسو آی جی دی، نو هغه دا بیان ورکړی و چې یاره خلک کمی خبرې ګونګوسي خوري، داسې حقیقت نشته دی، او بالکل امنیت ټینګ دی، امنیت بحال دی. یعنی دا هغه سطحیت چې څه ته ویلی کېږي چې د ریاست ذمهوار خلک دی د امن مسلې ته ډېر سرګیر ګوري. د باچا خان مرکز چې کوم د جرګې اعلانیه او پریکړه لیک دی، نو پاکې دې خبرې ته مې اشاره شوې وه چې کوم د ای پی ایس د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومانو میندې وي پلرونه هغه هم راغلي چې کله دغه پېښه وشوه، نو نېشنل اکشن پلان چې کوم دی دا ډېر یو اجتماعي یو اتفاقي رای چې کوم دی د سیاسي ګوندونو ولس تر منځ راغلی وه. دغه د نېشنل اکشن پلان لاندې ټولې خبرې واضح کړی شوې وي چې د دې لپاره به ریاستي ادارې داسې چمتو اوسېږي چې د هغې په نتیجه کې د ای پی ایس او دغه د پوځي اپریشنونو نوبت یو ځل بیا پېښ نه شي. دغه جرګه کې دا یاد ونه هم شولا چې باید په نېشنل اکشن پلان باندې هغه عمل ونه شو، هغه شان ته ادارې د هغې شاته ونه درېدلې چې کوم لایحه عمل او تګلاره د هغې لپاره ورکړل شوې وه. نو د ریاست ادارې همیشه لپاره په سطحي نظر باندې دې مسلو ته ګوري. ولس ډېر حساس دی د دې مسلو په حواله باندې او د ولس د پاڅونونه ځای په ځای چې کوم دي دا ډېر یو لوی د ادارې په ولس کې مونږ ته ښایي چې یقینا ډېر شعور راغلی په ولس کې د خپل وطن د امن دپاره غږ چې کوم دی دا د سیاست پرمختګ دی دا ډېر یو لوی د ادارې دی او لا
مولانا صاحب دغه د مولانا صاحب تاسو د ولسی پاڅونونو خبره وکړه. له ولسی پاڅونونو تر اوسه پورې له تشدد خالی دي که د دوی سره وسلې هم دي؟
دا بالکل پر امن ولسی پاڅونونه دي. په عدم تشدد باندې ولاړ دي. د بیان تر حده پورې خبره ده او ډېر په شرافت باندې په دلیل او منطق په ټول او تهذیب باندې برابر خبره پرې کول کېږي. او زما په خیال باندې داسې پر لاریونونه پرلتونه چې کوم دی دا د ولس د شعور د بلوغت یو ډېر لوی علامت دی او ډېر خوشبینۍ موږ دی ته چې ولس د برنګ قرآن نه هني او خپل آئینی حقوق چې کوم دی هغه د سیاست د لارې د ګوتلو توان هم لري.
خو اوس پوښتنه دا ده چې ولس د دې ولټیا لري چې د طالبانو پر وړاندې په دغه سیمه کې ودرېږي.
مسله دا ده چې په دې باندې هم خبره اترې وشولې. د ولس ذمواري دا نه ده چې دا د وسلوالو مخې ته ودرېږي دا د ټوپک راواخلي. د ټوپک دپاره خو د دې ریاست ادارې شته دي. په عربونو بلیونونو ډالرو چې کوم دی د هغې بجټونه دي د هغې تنخواګانې دي. د ولس کار ټوپک نه دی دا د ریاست د ادارو کار دی. امن به څنګه راځي؟ امن هم د دوی دپاره مهم دی او د دوی دپاره ضروری هم دی. خو دوی له باید چلار او چل هم وردي. ولس صرف خپل قانوني پړه د ځانه پره کوي پورته کوي. د ریاست په منځ کې نه بیا پرې خاوره ولسونه د زرګونو کلونه لري پر خاوره ساتلی شي. خو چې ریاست منځ کې شه آئین منځ کې شه نو آئین د هر چا د کار تقسیمې کار کړی دی. هر اهلي کار ته هغوی کار سپارلی دی. په دغه بنیاد باندې د ولس د امن چې کوم دی د امن غږ د امن لاریونو دا د ولس حق دی. د دې نه پورته د ولس چا د مخامخ کېدل توپک راخیستل لښکر جوړول د دې منکو ضدي او مخکې وخت کې هم دې خبرو کمیشن نتیجې نه دي ورکړي.
ښه اوس که چېرته د دې پاڅونوالو خبرو ته غوږ ونیول شي او طالبان په دغه سیمه کې بیا راښکاره شي او هلته حالت خراب شي د سیاسي ګوندونو غبرګون به څه وي دغه حالت ته؟
نو د سیاسي ګوندونو غبرګون خو همدغه دی او په دې باندې ډېره ښکاره خبره کړې شوې ده چې دوی پښتانه دا ګڼي پښتون قام دا ګڼي چې دوی ته په دې ریاست کې د یو شان وګړي درجه نه ورکول کېږي بلکې محکوم ساتلی کېږي. زمونږ وسایل لوټول کېږي. زمونږ خاوره د استحصال او د زبېښا یقینا چې دا د ریاست په سالمیت باندې به سوال پیدا کېږي او دغه سوال چې کوم دی په 1991 کې پیدا او نیم پاکستان یا خلیجی بنګال ته ډوب شو د بنګال نه بنګلاديش جوړ شو. دا ریاست د دې چلوونکي د دې ژوند د دې تنخواګانې د دې ګټې د دې عیاشي آمدنونه د ریاست په وجود باندې ولاړ دي. باید قریب باندې دوی سوچو کې چې ولس دې ته ورسېده چې یاره د ولس حقوق نه دي سنبال د هغې مال او سر نه دی سنبال. د دې د هغې نتیجه دا ده چې د ولس خپلواکۍ طرف ته بې لارې مخې ته ځي.
مولانا صاحب ډیر زیاته مننه. یو اخیره سوال دی وخم ډیر لګ دی ډیر سکند وخت لرو. نن په باجوړ کې پارلت شوی او په دغه پارلت کې څومره خلکو ګډون کړي او د دې غوښتنه څه وه؟
په دې پرلت کې چې نن شروع شو تقریبا 15,000 پورې خلک راغون شوی دی او دا پرلت به همدغه شان پکې جاري او دا هم د عام سیمې په امن باندې دی هدفي وژنو باندې دی. یې طرحې دي ولس ته مشکلات جوړ دي او د ولس غوښتنه دا ده چې تر څو پورې موږ ته ګارانټي او ضمانت نه راکړل شوی داسې ضمانت چې هغه باوري نو تش په وعدو باندې تش په نارو باندې دا پرلت نه ختمیږي. دا پرلت به جاري او شاید چې بیا څو ورځې پس د ټول باجوړ ټریک ودرول شي او ټول باجوړ
گڈنوال سے دباجہ اڑ لو کدو نور سے منام خلگ راگ لی
په دې کې خو نن شروع شول نو سره د باجول د سیمې دی او د ښکته چې کوم د امن تحریک مشران دي نو به دا ټول امکانات شته دي چې ان شاء الله د نور ورځو پر اساس سره به دا ټول مشران د یو ځای او د بل ځای نه هم په دې پرلت کې زموږ سره ګډون کوي.
نو پرلت لا تاسو ویل چې پایتن دی رسیدل روان دي که څنګه؟
بالکل نه دی رسیدلی هم په دغه ځای باندې خلک پراتی دغه پرلی ته موږ هم ورغلي وو او نور هم په سوونو زرګونو خلک راغلی د خپلو بستر سره د سړک باندې د شپې هم پاتې دي او دغه شانته کې دا پرلت به دوامدار
ډېره زیاته مننه مولانا خان صاحب ستاسو نه ډېره مننه چې تاسو خپل خیالات او خپل نظریات زموږ د اورېدونکو سره زموږ سره شریک کړئ ښه وختونه ولرئ د اورېدونکو نه مننه کوم چې تر اوسه پورې زموږ سره په خبرونه کې ملتیا وکړله ښه وختونه ولرئ